ځوان فکر له ازادي رادیو نه
پیامې سلامونه ومنه ځوان فکر پروګرام دی ز فرید سیال پکې د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت استاسي قربانه د پاکستان د جمعیت علماء اسلام د ګوند مشور مولانا فضل الرحمن کابل ته له سفر وړاندې د ازادي رادیو مشال څنګ سره پیوي ځنګړي مرکې کې ویلو په د سال کې چې په فلسطین کې په زرګونو انسانان بری نړۍ په دې خبرې کې وی چې افغان نجونې او ښځې ولې تعلیم او کار ته نه پرېښودل کیږي دغه خبره کې چیرته نړۍ د بشري حقونو په اړه غوښتنه کوي نو د ډېر داسې حالات او شرایط وو چې د انسانانو بشري حقونه پکې تر پښو لاندې شوي دي د خبرونې په پیل کې ورزو د رادیو د مشال څنګه د خبريال سره د مولانا فضل الرحمن د مرکی هغه برخه ورچ په ورنه پکې د افغان جنونو د تعلیم او د کار په اړه پوښتنه شوې ده
ایران کې انقلاب راغله ما وو تعلیم سلسله څومره وخت پورې موته او څومره پر پرګنده د خلاف او د تعلیم په وخت کې تعلیم په کار تعلیم ورته نو دا افغانستان هم د اسنده چې په جمهوریت عمل کې جمهوریت تل دی راغله وشل کا جب نتیجہ کے طور تبدیل آ رہے تھا لہٰذا دنیا پر نصف سخت آ رہے تھا چبھی ہر خبر ایک دم پورتکی اور سبا اپنی بد منی نہ پورتکی بھائی پریرے دیا خبر تھا کہ ماحول برابر کی حالات طرح برابر کی یقیناً امارت اسلامی لڈیر زمانے نے چونکہ افغانستان کے کلیدی رول تھا نو هغه هم په دې خبره باندې پوهېږي چې موږ دنیا سره چلو موږ دنیا سره هم قدمه سفر کوو نو دا شیونه په دغو ضرورتونو هغه پوهېږي کنه دي موږ ته څه فکر ده چې زه به چې کومه په فلسطین باندې په غزه باندې به بمباران کېږي او په دې کې به 22,000 بې ګناه خلک او په هغې کې به 70% بچي او ښځې به وي او میندې به وي او د هغو بمباری کې هم انسان کشی ده نسل کشی ده او یو جنگی جرم ده په دغه ماحول کې هم خلک وایي چې افغانستان کې بچي جرم کوي سبق نه کوي نسل خود هم سوچ نه کوي انساني حقوق خبره کوي نو په شمرغان کې انسان سره څوک کوي په ګوانټانامو کې انسان سره څوک کوي په باګرام کې چې کوم ځای خاني په هغه کې خلکو سره څه کول په بحري بیړو کې چې کوم ځای خلکو سره څه کړی دي په بوغریب جیل کې خلکو سره څه کړی دي دا ټول مظالم انسانی حقوق نو اوس په افغانستان کې چې هغه یو نظام سیټ کول غواړي او یو مرحلې ته دوی لا نه دي رسېدلي او وګرځي یو وخت نو دوی هغه مخې چې کوم یو حال هو جوړه کړي چې لکه افغانستان کې انساني حقوق او انساني حقوق ما خدای چې یو ملک تاسو پرې دې خپل حالت باندې چې فطري او طبي سفر وکړي او بغیر د یو فشار نه دې خپل سفر په مخ باندې وساتي دا ټول معاملې باندې پوهېږي داسې خو نه چې دوی نه پوهېږي
و مورید چې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن کابل ته سفر وړاندې د افغان نجونو د تعلیم او د ښځو د کار په اړه ځینې څرګندونې درلودلې د دې تر څنګ د ښاغلي مولانا د څرګندونې په داسې حال کې دي چې د 2020 کال راهیسې لیکل چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلي نجونې د خونځې او سربېره له پانتونیو زده کړو هم راګرځول شوې دي نن به په پروګرام کې د ښاغلي مولانا خبرو ته د غبرګونو سربېره پر دې خبرې وکړو چې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې ځوانانو ته د تعلیم او تحصیل امکانات څومره شته او په ځانګړې توګه هغه ځوانان چې په دې وروستیو کې له پاکستان او ایران بیرته هیواد ته راستانه شوي دي دوی له خپلو کورنیو سره راغلي دي دا چې اوس د افغانستان دننه ورته څومره زمینه برابره ده په پروګرام کې به په همدې موضوعاتو خبرې وکړو میلمانه راسره شته د ځوانانو د حقونو فعالان هر یو جمعه خان عمرخیل او ایسا څرګنده هم درنګا د پانتون محصلان هریا و سوریا خان او نوریه هاشمی د دې تر څنګ د ښځو حقونو فعال نظیفه شهیب هم په پروګرام کې را سره وی تاسو ټول ستړي مشي په خیر راغلی سوریا جانې که ته موږ سره ته ستړي مشي په خیر راغلی پروګرام ته په پیل کې خپل نظر درته د مولانا فضل الرحمن د څرګندونو په اړه باندې وایې د افغانې په توګه کله شوې د خبرې دی واورې دی د هغې نجلې په توګه چې له تحصیله محرومه ده څه فکر کوي
تعلیم دروازے بندی شیوری مولانا فضل الرحمان دی خبر ہوتا خبر گن سر جو بدا خبر ہو کما چې زه نه پوهېږم دوی په کوم اساس دا خبره کړې ده، په کوم ورتهوالي باندې یا په کوم دلایلو باندې، په کوم قوانینو اصولو باندې دا خبره کړې ده. ځکه چې د فلسطین موضوع یو جلا موضوع ده، د انجونو تعلیم او د انجونو کار کول په افغانستان کې دا یو جلا موضوع ده. نه هغه دوه موضوعګانې دي چې د دوی په منځ کې ماته خو ورتهوالی نه ښکاري. کومه د افغانستان ښځې روان دي په د فلسطین د ازادولو لپاره چې دوی دا دواړه سره ورته کوي. بل دا چې دا انجونې خود د فلسطین د کسانو یا د فلسطین د خلکو د شهید کېدو سبب نه دی شوی، یا هم په دې جنګ کې د جنکۍ یعنې د افغانستان انجونې یا د افغانستان ښځې په دې جنګ کې هغوی دخیل دي چې دوی ورته والی ورته ورکوي، په منځ کې دوی ته ورته ګڼي. نو دوی په کوم اساس دا خبره کړې ده؟ اوس خو زه دې نه دا دلیل غواړم چې دا خبره یې کړې ده، په څه دلیل باندې کړې ده؟ یو افغان په حیث باندې زه چاته حق نه ورکوم چې زما د حقوق ورته والی د بچو حقوق سره وکړي. بیا دا په کوم جرات سره زما د تعلیم حق غواړي چې د بل هیواد د خلکو د وګړو سره دې ورته والی ورته وکړي؟ دا که دونه غواړي چې واقعا دا ځان د مسلمان وي، که د مسلمانانو په حق کې غواړي وغږېږي، صحیح ده، موږ هم مسلمان یو، شکر الحمدلله، د فلسطین د خلکو طرفداران موږ هم یو. که چېرته د دوی اسلامیت د دوی انسانیت دونه حد ته رسېدلی چې دوی غواړي د هغوی په حق کې خوالی وکړي، نو د نجونو د تعلیم یا د ښځو د کار د افغانستان د خلکو مسایل دا یو خاطر پرېږدي، دا د لاړ شي اول د خپل هېواد هغه ډېر بخښنه غواړم. زه دا خبرې د کول هم نه دي، خو زه دا کوم ځکه چې زما په زړه باندې کوم حالات تېرېږي، یا زما په ځان باندې کوم دردونه تېرېږي، زما په افغان خویندو میندو باندې حالات چې تېرېږي، هغوی دوی نه پوهېږي. دوی که چېرته واقعا غواړي چې د مسلمانانو سره ودرېږي، خصوصا بیا د فلسطین د خلکو سره، په خپل هېواد دی هغه فیشه خانې دي بندې کړي، د دوی د هغه ځایونه بندې کړي چې دلته رقصخانې جوړ شوي دي، دوی هغه مکاتب دي، هغه د پوهنتونونو حالت دی وګوري خپل، چې دوی په کوم سویه باندې د دوی وګړي دي، د دوی نجونې دي، د دوی هلکان دي، هغه نیو اول بند کړي. بیا دې نه شي د افغان نجونو د تعلیم په اړه دوی خبرې وکړي، ځکه چې د دوی په خپل وطن دي، د دوی خپل هېواد دي، د دوی خپل وګړي، د هماغه د اسرائیل د قوانینو پلوي کوي، د هغوی د کارونو هماغه تقلیدونه کوي. بیا دوی راغلي چې زموږ د حقوقو په اړه کله چې خبرې کېږي، زموږ د تعلیم په اړه خبرې کېږي، خبرې کېږي، دوی بیا ورته ورکوي د فلسطین د خلکو سره په کوم انساس باندې، په کوم جرات باندې دوی د چا حق ورکړی چې دوی راشي زموږ په حق کې دوی خبرې وکړي؟ موږ چاته نه دي ورکړی دا حق، موږ خپله حق خپله غواړو.
مننه سره جانی کور ودان. نوریا جانی تاسو ته راځم، له تاسو مورم ساسي خبرګون دغه څرګندونه ته څو
سلامونه احترامات ټولو اوریدونکو میلمنو ته، تاسو ته مننه کوم موږ هم دا چانس راکړ خپل نظرونه له تاسو سره شریک کوم. پرون مې ته د مولانا فضل الرحمن خبرې واورېدې، واقعا ډېر بد تاثیر په ما وکړ، ځکه دا په کوم حق یو داسې د بل هېواد نه ماته راځي او ما د جلکیانو په د سرنوشت په اړه دا پرېکړه کوي. بل دا موږ د فلسطین له جنګ سره تشبیه کوي. صحیح ده، فلسطین چې دا یو اسلامي هېواد ده، حق لري په ټولو اسلامي هېوادونو، خو اولویت یې موږ نه یو. هغوی سره نږدې عربان دي، اول هغوی قدم پورته کړي، کله چې هغوی جنګ وکړ قدم یې پورته کړ، کومک یې ورسره وکړ. بیا ایران د ورپسې اخري کوي، موږ کوم شی له وسه اوس ورسره به کومک وکړو که نه کېږي. موږ اولویتونه ډېر زیات دي، مخکې له دې نه چې فلسطین جنګ کې موږ ځان دخیل کړو، اول خپل مشکلات حل کړو. موږ له یو بحران نه راوتلي یو بل بحران سره یو مخ شوي یو، چې دا دواړه اول له منځه وړل غواړي. داسې دوی دي موږ د پوهنتونونو په تشبیه کوي له فلسطین سره، دا ډیره یو بد خبر ده. اصلا موږ باید نه افغانانو دا فرصت دوی ته نه ورکړی چې دوی باید دا فرصت هم نه ورکړی چې دوی موږ په اړه خبرې وکړي، موږ پرېکړه د دوی لاس کې ورکړو. خدای موږ د افغانانو او دوی چې ځانو ته حاکمان وایي، د دوی بې غیرتي ده چې دوی په خپل وطن کې په داسې خبرو باندې راوستي دي. نو موږ بل اولویت داره چې موږ له پاکستان نه موږ راشلل شوي مهاجرین لرو، د هغوی لپاره موږ باید بودیجه ولرو، د هغوی سره کومک لپاره. موږ زلزله ځپلي لرو، هغوی موږ پرېږدو، موږ له فلسطین سره کومک وکړو. سره له دې چې دا هېڅ موضوع دا موضوع موږ له پوهنتون سره تړاو نه لري، خو بیا هم که دوی د پوهنتون دوی د فلسطین کومک غواړي، نو موږ دې نه مخکې موږ ډېر اولویتونه لرو چې هغه باید ور پوره کړو. بیا هغې نه چې کله موږ راووتلو، بیا د فلسطین موضوع ته مخته شو.
مننه مننه نوریا جان، تاسو به سره وګرځم. څرګند صاحب، که تاسو ته راشم، د مولانا فضل الرحمن خبرو ته کتم شو، د ویلي دي چې نړۍ نور ستونزې لا ډېرې زیاتې دي، او د غینې فلسطین موضوع ته اشاره کړې ده. د دې ځای چې نړۍ د ښځو د حقونو، د افغان ښځو د حقونو او د کار او د تعلیم موضوعاتو باندې ډیر تمرکز وکړي، ښه ده چې فلسطین ته وګوري چې هلته څومره انسانان وژل کېږي. ستاسې په ان باندې په اوس مهال کې چې افغانان یا په ټوله کې افغان نجونې او ښځې له کار او زده کړو محرومې دي، ولې کوشش کېږي چې دغه مسایل سره پرتله شي؟ کاغه د افغانستان موضوع لدی وړاندې و چې د اوکراین له جګړې سره پرتله کېدل، او که اوس په فلسطین کې جګړه ده اوس د فلسطین له جګړې سره پرتله کېږي، فکر کوي ولې هر ځلې داسې یو څه پیدا کېږي چې باید افغانان ورسره مقایسه شي؟
ډېره مننه تاسو ته ټولو میلمنو ته او اوریدونکو ته سلامونه. هیله ده ښه وخت به ولرئ. د فلسطین یا د افغانستان د نجونو د زده کړو د موضوع په تړاو تم کېږو، نو دلته زه فکر کوم د فلسطین موضوع د افغانانو لپاره یا د یو مسلمان په حیث د خواخوږۍ وړ ده چې په دې برخه کې افغانان یا عموما مسلمانان دوی سره یو خواخوږي وکړي، خو موږ په دې موقف کې یا په دې ځای کې نه یو چې موږ د فلسطین لپاره یو دغسې مبارزه ترسره کړو تر څو هلته د شته ناورین مخنیوی دې پې وکړای شو. نو د پرتلې وړ خو بېخي نه ده، ځکه په دې برخه کې زموږ وس نه رسېږي. د افغان نجونو د زده کړو مسله ما په عموما د زده کړو په تړاو یوه ورځ ځنډه مناسب نه دی، دا چې مولانا فضل الرحمن په دې تړاو خبرې کړې دي او د افغانستان اسلامي امارت په دې برخه کې هغه دغه سیاستولې تر څو مثلا په دې تړاو دوی ته وخت ورکړل شي، په دې تړاو هغه کړنلاره چې دوی جوړوي په هغه په دوامداره توګه کار وکړي. زما نظر به دای چې د افغانستان اسلامي امارت ته په کار ده چې د نجونو د زده کړو مسله یا عموما په افغانستان کې د تعلیم برخه دا چې 2.5 کال شاوخوا پوره کېږي، نو هیوادوالو ته افغانانو ته یو دغه وضاحت په کار و چې د نجونو د تعلیم د مخنیوي په تړاو هغه اصلي دلیل څه دی. زه فکر کوم په دې تړاو یا په افغانستان کې د نجونو د تعلیم هغه نیمګړتیاوې چې وي هغه پوره کېدای شوې په دومره وخت کې. نو د فلسطین د افغانستان موضوع سره د پرتلې وړ نه ده، او په دې تړاو کناړۍ دا سره تشبیه کوي، په دې برخه کې کوم سیاستوال دا سره تشبیه کوي، نو د فلسطین د موضوع په تړاو د افغان جنو د تعلیم د بهیر دندول بغیر مناسبه خبره یا پریکړه وي.
باندې څرګند صاحب سورایجان بیرته تاسو ته راځم. دغه خبرو ته په پام کمی څرګندونه چې مولانا فضل الرحمن مخکې له دې چې کابل ته راشي کړی دی او یادونه یې کړی ده، د نړۍ توجه یې چې په افغانستان کې د نجونو تعلیم ته کې یا د ښځو کار ته کې د دې په اړه عکس العمل ښودلې دي. اوس کوم دغه خبره په پام کې ونیسو وګورو په افغانستان کې ساسې پان باندې چې تاسې خو نجونې خو په ټوله کې په افغانستان کې نه ښوونځیو ته تللی شي نه مکتبون ته تللی شي، خو که په ټوله کې وګورو یو لوی تصویر د افغانستان په پام کې ونیسو، یوازې نجونې نه بلکې هلکان هم په پام کې ونیسو، څومره امکانات وینې په دغه وضعیت کې د زده کړو او د تعلیم د ادامې لپاره، یوازې د نجونو لپاره نه لکان هم په پام کې نیسي؟
زه فکر کوم دا خبرې څونه ډېرېږي د دوی دا ورتهوالی او دغه کارونه چې د منطقې خبرې دي هېڅ منطق نه لري او نه هم په کوم اصولو باندې ولاړ دی. دا هغه امکانات یا هغه امیدونه چې موږ درلوده یا هیلې چې وي هغه نور هم له منځه وړي. نو کته د یو چا ته چې نه وې د هغې په خبرو په مقابل کې غبرګون نه ښایي، هغه د خپل د ځانه دا خبرې نه شي کولی. نو طالبان چې د دوی په مقابل کې بدون د غبرګونه نه دي، د دې خبرو ته کوم عکس العمل نه دی ښودلی، او مولانا فضل الرحمن په دونه جرأت سره د دې راتګ نه مخکې دا خبره کړې ده. نو د دې نه معلومیږي چې د طالبانو دا بادران چې دا پاکستان دي، همدغه د پاکستان خلک دي، د عیسائی خلک دي چې دوی دونه په جرأت سره دا خبرې کوي. مطلب یعنی د افغانستان د نجونو تعلیم، د نجونو دغه کار کول، د خلکو کار کول، دا ټول دا سرنوشت د هغوی په لاس کې ده. که هغوی وی ویله وی کوي، هغوی به دوی ته اجازه ورکوي، دوی به ورته اجازه ورکوي. که چېرته پاکستان عیسائی ورته اجازه ور نه کړه، دوی به اجازه نه ورکوي. زه حیران دي ته یم چې افغانستان که واقعا اوس اسلامي عمارت راغلی ده، افغانستان آزاد دی، افغانستان آرام دی، امن دی، پکې مونږ څه لرو، مونږ خپلواکي لرو، مونږ چا د لاس لاندې نه یو، مونږ په خپل خبره یو، په خپل لاس یو، خپل د استراتیجي مونږ جوړو. نو بیا څنګه د یو بل هېواد یو عالم راځي چې مونږ هېواد په حقوقو کې د هغوی د وګړو د حقوقو په اړه پرېکړې کوي، خبرې کوي، او زمونږ هېواد خلک ورته چپ ناست دي، هغه اوري او عکس العمل ورته نه کوي. دغه خبرې څونه ډېری وي د عکس العملونه ورته نه ښودل، د دوی په مقابل کې د دوی چپ پاتې کېدل، د خلکو کرکه ډېریږي، د حکومت سره لرېوالی د دوی نور هم زیاتېږي. د نجونو تعلیم پرسنل سر خوړلې ده چې هغوی ته کوم امیدونه وي هغه له منځه وړي، او نور د هلکانو نه نه وځي. شاید کچې ته دغسې حالت روان وي چې راتلونکو کې به زه دا به خړه ډه سره وایم چې موږ د دې شاهدانو څو چې د هلکانو مکاتب هم په ګوتو پرسمه په ځینو ولایتونو کې به وي، چې زیاتره ولایتونو دا مکاتب پوهنتونونه به هم
پدنه سره جانې زموږ بل ملما جمعه خان عمر خیل هم را سره وصل شوی. تاسو مستری مشي عمر خیل صاحب خیر راغلی. کته سره ته وای دغه وسنۍ وضعیت په افغانستان کې روان دی، دی حالت په کتو باندې هغه کډوال چې پروستي او کې زیاتره کورنۍ چې له پاکستان راستنی شوی او ځینې ځوانان چې ایران ته تللي او هغه بیرته افغانستان ته راغله، په دې کې داسې کسان هم شته په ځنګلي توګه هغه چې له پاکستان راغلي دي چې هغه تل تعلیمونه کړي، تحصیلونه کړي، داسې کسان شته چې هغوی تعلیم هلته په نیمه کې پاتې ده. فکر کوي دا کسان چې افغانستان ته راغلي دوی به وکولی شي هغه چې زده کړې پوره کړي، دلته کار پیدا کړي، او هغوی چې لا هم په نیمه کې پاتې دي هغوی ادامه ورکړي.
مننه. سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او ازادي راډیو ټولو ټولو اورېدونکو ته. مننه. کور مودان ډېر ښه پوښتنه وکړله. متاسفانه کله چې د افغانستان حاکم تحریک په افغانستان د افغانستان جغرافیه په لاس کې د واک ته رسېدلی دي، متاسفه دي په دې دوه درې کلو کې تاسو وګورئ متاسفه څومره ناخوال رامنځته شوي دي. هغه خلک او هغه ځوانان، هغه ځوان نسل چې په تعلیم ډګر کې په تعلیم په مختلفو عرصو کې دوی تعلیم کول، هغه به برس وسله، مکاتب په بند سره، اجازه یې نشته، د ورته کار نه محروم وسله. متاسفانه موږ تاسو ګورو چې اکثره ځوانان مدو په دغه دوه درې کلو کې د مایانو خوراک سولو اوس راځو دې ته چې کوم راغلی دي په خوان پاکستان راغلی دي او ایران نه چې هغه مهاجر بونه د منګه خواندي سره هوا تر افغانستان سوي دي، او دوی هم لکه د منګه درد او غم کې یو رقم دي. متاسفانه موږ داسې یو ازاد کغواړو، موږ په اصل کې کغواړو ملک په دنیا کې لسیانانو سره سیال کړو او سیال سي. د افغانستان حاکم تحریک باید ماشومان او ځوانانو ته او ځوان نسل ته په تعلیمي ډګر کې
عمر خیل صاحب ساسې بند شو. فکر کوم چې څه ستونزه لري، هڅه به وکړو چې بیرته په پروګرام کې ځان سره ولرو. څرګند صاحب تاسې ته راځم که تاسې همدا پوښتنه راته ځواب کړئ چې هغوی چې له پاکستانه راستانه شوي په ټوله کې چې کډوال بیرته افغانستان ته راغلي دي، په دوی کې داسې ډېر کسان شته چې ښې زده کړې کړي په پاکستان کې یا په ایران کې، خو له پاکستانه چې زیاتره راغلي هغه داسې دي چې زده کړې کړي یا نیمه کې پاتې دي. فکر کوي افغانستان کې ورته امکانات شته چې دوی یا کار کړي یا غنیمت زده کړې چې پاتې دي هغه تکمیل کړي؟
ډېره مننه. دا چې عموما موږ تاسو خبره کوو په افغانستان کې کاري فرصتونو په تړاو، نو په دې برخه کې به یو څه ستونزې ده چې په وروستیو کې له هېواده د ځوانانو تګ روان دی. تر ټولو یو لوی لامل همدا ده چې دلته خلک د کاري فرصتونو له نشتون شکایت کوي. خو یو خبره چې شته مغه دا ده چې د تیر په پرتله وړاندې د ستونزې په افغانستان کې له تیرو شلو کلونو شته چې مثلا ځوانان بیکاره دي او دا شکایتونه هممهاله متاسعه اورو خبرېږو، او په دې برخه کې ځوانان له ستونزو سره مخ دي. له پاکستان یا نورو هیوادونو د افغان کډوالو د راتګ مسله کوم یادو، په دوی کې به هم دغسې خلک له ستونزو سره مخ دي چې مثلا هغوی زده کړې کړي یا کوم مسلک زده کړی، خو دلته ورته د کاري فرصتونو په برخه کې یو څه مشکلات شته. خو زما اندازه چې په دې تړاو به ورو ورو دا مسایل یوې مثبتې خواته ځي، دا چې په افغانستان کې یوه بهتره خبره دا ده چې جنگ نشته، نور ډېر مسایل چې پخوا وو یا ستونزې وې نشته، د کارونو د کاري فرصتونو د ایجاد لپاره یوه ښه زمینه برابره ده. خو دلته ستونزه دا ده چې د مخکې په پرتله خلک پانګونې ته زړه نه ښه کوي، یا په حکومت کې دغه ډول تر اوسه چارې په بشپړه توګه منظمې نه دي چې ټولو خلکو ته د کاري فرصتونو د اجازه زمینه برابره شي.
سرګن صاحب، بخښنه سره، ستاسې په اند باندې که چیرې څوک وغواړي افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي په اوس وخت کې، فکر کوي داسې زمینې شته ده چې، یعنی داسې کمی برخې شته ده چې خلک راشي پکې سرمایه ګذاري وکړي په ځانګړې توګه ځوانان؟
بله سیال صاحب، ډېری برخه شته. همدانن موږ یو رپورټ ترلاسه کړ، یا که په دې برخه کې موږ معلومات لرو، افغانستان چې ډېرې تفریحي سیمې لري خو لا هم پکې د امکاناتو نشتوالی دی، او د همدې وجې خلک زړه نه ښه کوي، یا بهرني سیلانیان یا کورني سیلانیان تر څو هماغه سیمو ته لاړ شي. دا زه د یو مثال په توګه وایم چې که یو څوک غواړي د پنګونې په برخه کې لیوالتیا ولري، مثلا دوی دغه سیمې آباد کړي، هلته هوټلونه جوړ کړي، نور اسانتیاوې رامنځته کړي، دوی په ډېره اسانه توګه کولی شي دلته ډېرې پیسې ترلاسه کړي، ډېر خلک ځان سره په کار مصروف کړي. په نورو برخو کې مثلا موږ د صنعت په برخه کې د پانګونې خبره کوو، افغانستان یو دغسې هېواد دی چې دلته ډېره ګټه دوی ترلاسه کولی شي. هغه ډول مجبوریتونه چې دوی په نورو هېوادونو کې د همدې صنعت یا پانګونې په برخه کې لري ممکن دلته ډېر کم وي.
سرګن صاحب، په بخښنه سره چې ستاسو خبره قطع کوم، تېر ورځ موږ پروګرام درلوده د ژوند رنګونو پروګرام، او په دې هم خبرې کولې چې دغه کیک او کلچې چې خرڅېږي د دې پلورونکي موږ سره مېلمانه وو، او دوی شکایت کوي چې په دې وروستۍ کې ډېر بازارونه خراب شوي دي. یو طرف نه دولت نه مالیې ډېرې په دوی راځي، بل طرف نه د دوی هغه مشتریان چې لکه پخوا به وو، که هغه د واده کیکونه وو، که هغه د سالګرۍ کیکونه وو، یا ځینې نور ځانګړي مراسم خلکو درلودل، یا هغه به یې تجلیل وي، یا کیک او کلچې عادي اخیستل، وایي دا بازار ډېر زیات کم شوی. هغه یو خبره وکړه چې په هر جمعې ورځ به دوی مثلا 15 کیلو 16 کیلو کیک خرڅول، خو اوس چې لکه بدلون راغلی دی، دوی هر جمعه مثلا 8 کیلو 1 کیلو کیک خرڅوي. فکر کوي هغه څوک چې لام کاروبار لري، یو څه لري، یو ځای لري، کار کوي، د دوی کاروبار ورسره خراب شوی دی، نو که یو څوک نوی کار پیلي، هغه سرمایه ګذاري وکړي، او بیا د داسې یو سرنوشت سره گرفتاره شي، فکر نه کوي چې دا به یو ستونزمن انتخاب وي؟
بالکل، دلته یو مسله بیرته بیا د کاری فرصتونه یا د بیکاری رامنځته کیږي. مثلا له بدلون وروسته حکومت هم دا مني چې ډېر خلک د بیکاره شي، خو هغه ورځې چې مثلا سقوط وروسته په لومړۍ ورځو کې حالات څه ډول وو، اوس څه ډول دي، دا توپیر د چې موږ همدلته په وطن کې یو په وینو، او ډېر مثبت تغیرات په دې برخه کې شته. ما د پنګونې خبره په دې دلیل وکړه چې که دلته خلک غواړي مثلا، یا پانګوال غواړي پانګونه کوي، دې سره د خلکو لپاره کاري فرصتونه رامنځته کیږي، او همدا کاري فرصتونه مثلا چې خلک مصرفیږي، دوی له دې لارې پیسې ترلاسه کوي، همدا پیسې به بیرته په بازار کې مصرفیږي، او دغه لکه تاسو چې مثال ورکړل، د دوی خلکو په ژوند یا په کاروبار به مثبت اغېز کوي. دا چې دلته پانګونې ته خلک زړه نه ښه کوي، یو ډول ویره ورسره ده، نو دا ستونزه به وي، او دا به په دوامداره توګه پاتې کیږي. خو که خپل افغان پانګوال غواړي په دې برخه کې حکومت سره لاس یو کړي، خلکو سره لاس یو کړي، زه فکر کوم چې دا حالت مثبت خواته تللی شي، او د تغییر وړ دی.
مننه سرګن صاحب، کور ودان. نوریه جانې، که تاسې ته راشم، که تاسې راته ووایئ سرګن صاحب، په دغه وضعیت کې چې اوس مال په افغانستان کې روان دی، دوی وایي چې د ښه کېدو طرف ته یو څه ناڅه وضعیت روان دی، او هیله مندي شته چې یو څه بدلون راشي، که هغه د کارموندنې په برخه کې وي، که هغه د زده کړو په برخه کې وي، او هغوی چې له پاکستانه راغلي دوی ته هم دا خوشبینه دی چې یو څه تحول شته. ستا په ان باندې دغه لکه وخت نه چې بدلون راغلی دی، په ټوله کې پیغلې نجونې چې کوم کاروبار یې وړاندې کولو، زده کړې علاوه کوم مصروفیتونه یې درلودل، اوس هم ورکې دوی کوم کار کولی شي که نه، دې بندي سره هر څه په دوی بند شوی دی؟
متاسفانه زه به ووایم چې ما ته خو هېڅ داسې نه ښکاري چې ښې ورځې به راتلونکي، ځکه ورځ تر ورځې حالات خرابېږي. مخکې که بیکاري 40% وه، اوس 50% ده. مخکې که کار لږ څه وو، اوس نشته، ځکه موږ له پاکستان هغه راستانه شوي مهاجرین لرو، په دې سره بیکاري نور هم زیاتېږي، ځکه هغوی راځي، هغوی دلته بیخي نه وي ځای په ځای کېږي، هغوی هېڅ امکانات نه لري، ځکه هغوی بیخي دې ماحول سره شاید بیخي عادت نه دي، کاری فرصتونو لار ورته معلومه نه ده او که ورته معلومه مې دلته کارونه نسته اتما تر اوسه پورې چا ورته زمینه نه ده برابره کړې. نو زما په فکر هغه خلاګانې دلته وجود لري کومې ښځو چې کارونه کول هغه د دوی جای نه اوس خالي دي تش دي نور نوي کسان ورته مقرری نه هغه شته ښځې چې کومې کارمندانې وي هغو ته اجازه شته چې کار وکړي. نو بیکاري ورځ تر ورځې زیاتېږي کمیږي نه او په دې اړه په دې برخه کې هېڅ کوم ګام نه ده پورته شوی. که چېرته پورته شوي نو هغه حداقل په هر کور کې یوه داسې ښځه وه چې هغې به د باندې کار کوه هغې یو وظیفه لرله کور ته یو نفقه یې برابروله اما هغه په کور ده حداقل هم هغه یوه ښځه خو له دې نه خبرېدله چې دلته یوه روښانه لار شته یعنې موږ به یو ښه راتلونکی ولرو یو کار به پیدا شي. اما زما په فکر هېڅ کومه لاره نشته د روزګار لپاره د کار د ښه کېدو لپاره. نو که چېرته موږ له دې نه هیله وکړو څوک چې په راس کې دي له طالبانو نه موږ هیله کوو چې دې ته توجه وکړي ځکه موږ هغه مهاجر ورونه لرو چې له پاکستان نه راغلي دي هغوی له دې دلته عادت هم نه دي هېڅ لاره ورته معلومه نه ده هغوی سره دوی کومک وکړي لاره ورته برابر کړي کار روزګار ورته برابر کړي.
مننه نوریا جانې. فکر کوم چې عمرخیل صاحب بیرته موږ سره وصل شوی دی. عمرخیل صاحب که تاسې ته راشم د زده کړو سربیره موږ دغه د کار موضوع باندې هم خبرې وکړې. فکر کوئ دغه کډوال چې بیرته افغانستان ته راستانه شوي ځوانانو ته په افغانستان دننه د کار زمینه په اوسنیو شرایطو کې وي سره له دې چې د سقوط نه وروسته ډېر خلک له افغانستانه ووتل هغه کادرونه ځایونه خالی شوي دي فکر کوي دا خلاوې به دوی ډکې کړي یا چانس به ورکړل شي چې دې برخو ته راشي دوی؟
مننه خورې سلامت اوسېږي. متاسفانه کلونه او لسیزې مخکې موږ ډېر خویندې ورونه د مشکلاتو په اساس تللي ول پاکستان ته او ایران ته چې هلته یې ژوند جوړ کړی و ځان ته او کار یې کول او اوس په جبري توګه راوشړل شول خپل هېواد ته راغله چې دا ډېر منفي اغېز لري. دوی ته د کار زمینه تر اوسه برابر نه ده یا دښته برابر نه ده. متاسفانه تاسو وګوره چې کله چې د افغانستان حاکم تحریک واک ته رسېدلی ده له هغه رئیسه اکثریت پوهنتونونه په کول کې جنو په مخه بند شوي دي همدا رقم مکتبونه به له شپږمه بند دي. اوس خبره داسې ده که موږ غواړو ملک په دنیا کې له سیالانو سره سیال کړو باید زموږ ماشومان او ځوانان ځوان نسل په تعلیمي ډګر کې تعلیم ته مخه کړي او د افغانستان حاکم تحریک ورته په تعلیمي ډګر کې اسانتیاوې برابرې کړي نه دا چې په مختلفو بهانو له درس څخه محروم شي. او زما په اند هر هغه څوک چې په تعلیمي ډګر کې په هره بهانه وي ستونزې را پیدا کوي هغه او کوښښ کوي د کوښښ د حل کولو یې نه کوي هغه ملي خاین ده او لوی خیانت ده. همدا د نن ورځې ځوانان او نر او ښځې که چېرته خپل تعلیم بشپړ نه کړي تعلیم ته مخه نه کړي نو دا به ناوړه پایله وري. همدا د نن ورځې ځوانان په راتلونکي کې ډاکټران کیدای شي نرس پیلوټان انجینر استادان او مختلفو ډګرونو کې. د مثال په توګه همدا د نن ورځې که راتلونکي موږ ډاکټر ورو ډاکټر موږ هېواد کې خدمت کوي او موږ به دې ته اړ نه یو چې د موږ ګران هېوادوال ویزه واخلي او په ډېرو سختیو په ډېرو مشکلاتو باندې حال دا چې یو ویزه د پاکستان په $0 ده اوس دوی زی هلته بیا تداوي ته ځي نو همدلته به هم هېوادوالو ته خدمت کوي همدلته به د تعلیم ورته زمینه ورته برابره وي. که راتلونکي مثال په توګه موږ پیلوټ ولرو همدا پیلوټ د افغانستان جغرافیه نه به دفاع کوي او که انجینر ولرو دا به د انجینران به د وطن په آبادۍ کې کوښښ کوي مختلف ډګرونو کې. ژورنالیست مثال د پتوګه ولرو یا خبریال ولرو د موږ د مظلوم او فقیر ولس غږ به په نړیوالو سټیجونو کې د بېوزلۍ غږ به رسوي لکه همدارنګه په پاکستان کې ظلمونه دي په ایران کې به ظلمونه کېږي همدارنګه بېکاره چې دي له تعلیم څخه بې برخې دي همدا په مختلفو ډګرونو کې دا به د هېوادوالو غږ پورته کوي او خلاص نیوای بکیو
ام خیل سه دا خود په بخنه سره دا خود تعلیم هغه غټی دی چې ری کافانه جلی دا تعلیم کی ککیو هلکی وکړي دا غټی ټولی لري هم د هیواد لپاره هم د خپل کورن لپاره هم د کس لپاره چې زده کړی کی خو اوس مال پختنه دا چې په افغانستان کې د زده کړو ته څومره زمينه برابر ده کنجوري ورنه بيخي بیل کړو الکانو ته دغه زمينه څومره برابر ده یعنی هغه چې عمرونه کم دی خونځي او تزي هغه کیفیت باندې چې باید درس ورکړل شي یا خونځي او کې کیفیت خوي یا پانتونونو کې او نړۍ سره د سیال کېدو دغه امکانات اوس افغانستان کې څومره شته دي ساسپان
زه په څو دلایل وایم دغه زمينه اول خو دوه اړخه لري دا امکانات شته ده خو بندیز غوندې یو نو بندیز غوندې په لګې درته یو دا چې هغه استادان دي مکاتب چې ول اکثره ځسي اړیکې وسل ما او پانتون استادان چې ول خو سر خاصه توګه د پانتون استادان چې هغه به دان دکړه نه وی راوستله او کله یې راوسی هغه برخه بل یو دا خبر ده بل خبر دا ده چې په داسې مختمنګه په افغانستان کې متاسفانه چې کله چې د افغانستان حکیم تحری د خوانې د افغانستان
جمهوریت
کله سقوط وکړه جمهوریت سقوط وکړه او د افغانستان حکیم تحریک دا وخت ورسېدل هغه کم اکثرته خزه چې ولې دا د کور نفقې دوی برابر کوله کار د کور سرپرستی دوی کوله هغه اکثرته څه ټولې هغه کله ان به دند وکړلې هغه د موږ ملي او امنیتي ځواکونه چې دلته دي په هغه کې وظیفې درلودلې د هیواد لپاره خدمت کوو د افغانستان جغرافیه لپاره خدمت کوو دا د جمله څنګه کوم ګوند پورې تړلې وو نه کوم هیڅ پورې تړلې هغه به دند وسلو دا ګور دا هغه دي چې هر یو تقریبا په شاوخوا څلو سلونیم لکه خلک بیکار وسلو به دند وسلو د دوی دا هغه بچان چې ول یا زمن بچول په دې نو فشار غندره لري چې د اقتصادي عوامل له خاطر دی ول کارته مخکله لګه محصول یا متعلمینو او اکثره ته تو هغه لدند نو په بریتو غوښه سول چې دا د تاثیرات لري موږ غږ دا تل دا غږ د افغانستان په حکیم تحریک باندې د افغانستان وګړو سره به سیاسي برخورد ونسي ام په خاني امنیتي او دفاعي ځواکونه چې د په راتلونکي یو ځای سی وسره وکوي چې خپل هواد لپاره خدمت وکړي او د کار زمينو سره برابر شي اوس متاسفانه په داسې اقتصادي حالت کې راګیر دي چې ډوډۍ واستوان لري داسې یو ټینشن ورته تشویشاتو ته پیدا دي چې د هغه درس نه که څه هم درس ته لاړم چې یعنی د تشویشات دی وسره د کار اقتصادي ستونزې دی وسره امنیتي ستونزې دی وسره یو په دې کې چې موږ وایو چې یو دولا سره یو دوه پروژې یا یو هغه میراث د جمهوریت پاتې راغی په لیکل دي نه دي د داسې کارونه دي چې باید افغانستان لپاره وسی چې په اول زمینه باید تحصیل ځوان نسل ته تعلیمي او تحصیلي زمینه ورته برابر شي او د کار داسې زمینه ورته فراهم شي برابر شي هر سړی وکول شي په اساس د لیاقت په اساس د پوهه په اساس د استعداد که هر زمي هر شوبې نه هر سم نه هر قوم نه هر ولایت نه چې وکول شي هغه بس خپل ځان کانت کی نه دا چی یو په شایسته سالاري نه او په اساس د اغه باندې راځي په واسطه باندې راځي او واخت سره ورکی یا قدرت وګل شي په څیر ورکول
مننه کورودانه مرخیل صاحب مننه چې نور ملمنو ته ورشي چې دوی په تمه دي سورایجان کې تاسو ته راشم تاسو را ته وای مخکې مرخیل صاحب یادونه وکړي چې موضوعات سره باید سیاسي برخورد نشي افغان ول سره باید سیاسي برخورد نشي د کوم برخورد چې اوس مال طالبانو د افغانان جنو خو په وړاندې باندې کړی دی فکر کوي چې دا سیاسي برخورد ده
زه تر ځای پورې چې د فکر کوم واقعا هغه څه باید چې او شي خو کوم ځای پورې چې مونږ دا نه داد چې سی به خپل ځای څه کچې دی یو سیاسي فشار دی یو سیاسي علي په توګه د افغان انجنو د افغان خلکو د حقوق سره نو به روانه ده ځکه چې کچې دا نړۍ غوړي په نړۍ باندې غوړي فشار راوړي نړۍ په دې باندې غوړي فشار راوړي دې په نړۍ په دې اساس باندې فشار راوړي چې مونږه تاسو مونږ ته رسمیت نه راکوي مونږ هم دې ته تعلیم نه ورکوو نړۍ وایي چې تاسو دې ته تعلیم ورکوي مونږ تاسو ته رسمیت ورکوو په مینځ کې څه دي دوی خرچه څه ده هغه انجنې دي هغه ښځې دي او د هغوی حقوق نو دا سیاسي برخورد ده ځکه چې یو سیاسي علی په توګه د دوی څخه استفاده کېږي که چېرته داسې نه وی نو دا خو د هر یو وګړي د هېواد د اوسېدونکي دا حق دی چې تعلیم ته لاسرسی ولري داخل دا افغانستان کا خارج بھی مدد آگے کم شیتا آگے مکھ کی کم شیتا چلاگے جڑ کی گی ہم کر بچے اوس خدا خوی پلاس کے نہ دے ونا نو پلاس کے نہ چچی تو دکان تے خپل خو مطلب تو لے گم نو زغوانم خدا حکومت یا دولت ادا تے چزن نہ رہے مطلب بند کھڑے دا نو کچے تے فزورا بوانم دروازہ بند دا وسط تو کنا سن نسی شر ودی جاسی نو دای یو سی بار خو دوشو کچے تے دکا زما پرا پاتی شی مطلب دلی یو سازی شجدا نو سی گی اگر دوات لان شی خپل دا سی وی وا چ زو خپل خو پیدا سن پیدا نو ما خپل یو خو 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 زما پلاس نہ اگر جلا خبر ہے خود چنگی دا دولت مومنی جب بکھنے دا نو دا یو سیسی برخور دے تو کما پوری چیزو پیچر کن دا یو سیسی برخور دے چیزو جی جا حقوق سر ہمیشہ متاسفانا متاسفانا مکنون و کدون رئیس دا افغانان جنو دا افغان خردو دا افغانان و اگر دور افغانان سر سیسی برخور چوی دا زی حقوق دا خود سر خمولا دے شوی دی بکم دے کی چکی کم چی نچال پارا چا آگا گوانی وزن روی کناری والو سی گی کم کار چی دا اگوی پا گتا نی یا اگوی پا نفع سی گی نو اما غا کار اگوی گئی چا پولا چا پا دا اگوی پا مقابل چی دا افغان وگری نجوان دا اللہ سر تا گوی اگوی شیدان شی یا هم دا اگوی حقوق پا خولا نی شی اگوی بیا پا دی بند سرفانا چی یا اگا داخلی اشخاص سی گی چا اگا خریجی پا دی برخا چی طول ملامت دی
مندن سرای جان کوردی ودان سرگن صاحب که تازی تراشم با سرای جان مخی اول شی دغه برخورد چې افغان نجونو سره د زده کړو په برخه کې کیږي یا ښځو سره د کار په برخه کې کیږي او سیاسي برخورد دی او ځینې شرایط چې اسلامي امارت یا طالبانو نړۍ ته ایښي ځینې شرایط نړۍ بیرته طالبانو ته ایښي دي خو په ټوله کې ظاهرا یو تعامل شته د نړۍ او طالبانو ترمنځ او په ځانګړې توګه د نړۍ او د افغانستان او د ګاونډیانو ترمنځ طالبانو شاوخوا د کم هیوادونو شي دوی سره تعامل لري راکړه ورک لري ځینې هیوادونه سفیران هم منلي دي سفیران ورغلي دي فکر کوي چې نړۍ یا په ټوله کې د افغانستان ګاونډي دا ورته مهمه ده چې باید په افغانستان دننه خلک تعلیم ته لاسرسی ولري هر نجلۍ د حق لري چې هلته تعلیم وکړي یا ښځه د حق لري چې کار وکړي که چیرې دغه اصول نه پلي کیږي نو دوی ورسره راکړه ورکړه نه کوي یعنی د افغانستان دغه مسایل د نړۍ لپاره واقعا مهم دي که نه هغوی هم خپل ګټو پسې روان دي
ډېره مننه زه فکر کوم چې د سیاسي تعامل یا دا موضوع په سیاست پورې تړلی وه یا اسلامي عمارت غوښتل مثلا چې دوی د یو اړتیا پر بنیاد د نړۍ نور هیوادونه په رسمیت وپېژني نو ممکن د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو تړل دا موضوع ډېره ژر حل شوې وه ځکه که د طالبانو غوښتنه یا د اسلامي عمارت غوښتنه دا وه چې مثلا نړۍ دې موږ په رسمیت وپېژني او موږ به د نجونو پر وړاندې ښوونځي پرانیزو نو دا ګرانه خبره نه وه د افغانستان اسلامي امارت فکر کوم دا اړتیا نه بولي چې دا د یو سیاسي ځکه دوی وایي چې د نړۍ ګڼ هیوادونه دلته سفارتونه لري او دوی سیاسي اړیکې لري تجارتي اړیکې لري نو د کوم مجبوریت په اساس دوی د افغانانو یا د نجونو په تړاو تعلیمي بنسټونه بند کړي زما اندازه چې دا یوه کورنۍ مسله ده ممکن په دې برخه کې دوی ځینې شرطونه ولري یا ځینې نیمګړتیاوې ولري دوی ته په ګوته کې د همدې پر بنیاد تر اوسه په دې برخه کې کوم مثبت ګام نه وي اخیستل
څرګن صاحب هغه څه چې یو څه موده وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړې استازې رینا امیری ویلو که چېرې طالبان د افغان نجونو ښوونځي پرانیزي نو دوی به یې په رسمیت ونه پېژني او بل طرف ته تاسې وایي چې کېدای شي دا موضوع د دوی لپاره دومره مهمه نه وي چې نړۍ په رسمیت وپېژني په داس حال کې چې اړیکې روانې دي تعامل شته ده اصل کې موضوع څه ده چې بیا ښوونځي تړلې پاتې ښځو ته د کار اجازه نه ورکول کېږي نجونې پوهنتون ته نشي تلی او په دې وروستیو کې دغه نیونه د حجاب مسله هم ډېره زور شوې ده فکر کوي ستونزه چېرته ده ښایي
وړاندې یادونه وشوه او خپله د اسلامي عمارت چارواکي په دې برخه کې چې د دوی موږ څومره څرګندونې اورېدلې دوی د شرایطو خبره کوي چې لا هم په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې زده کړو ته شرایط هغه ډول چې آماده نه دي یا دوی غواړي آماده نه دي، نو همدا علت ده چې تر اوسه د نجونو پر تاړه البته خوندی بند دی او دا شرایط هغه ډول چې دوی غواړي تر اوسه آماده نه دي. نو ممکن تر شا ځینې نورې کیسې به یې، خو هغه دوی چې وایي نو یو علت همدا ګڼي چې د افغانستان شرایط هغه ډول چې باید وایي، یا د نجونې په کوم ماحول کې یا په کوم ډول دوی زده کړو ته لاړ شي، کوم ماحول کې زده کړې ترسره کړي، تر اوسه دوی په دې برخه کې نه دي توانېدل چې دا ماحول آماده کړي. ځکه دوی له دې برخې بیخي منکر نه دي چې مثلا نجونې به ښوونځیو ته نه ځي، نجونې به پوهنتون ته نه ځي، یا نجونې به زده کړې نه کوي. ځکه موږ د دوی د مشرانو خبرې اورو، دوی د دوی ګڼ مشران هم د اسلامي اړخه هم په نورو برخو کې په دې متفق دي چې په دې په تړاو نشته.
خو دا نه تشریح کوي چې دا شرایط به څه ډول شرایط وي، او کله به تیاریږي، کله به آماده کیږي چې نجونې لاړ شي ښوونځي او پوهنتون ته.
بالکل، دا شرایط مهران دی وویل چې تر اوسه هیچ چاته روښانه نه دي او دوی هم نه دي وړاندې کړي.
مننه کور ودان. نوریا جانې، که تاسو راته وایي دا اوس مهال په کابل کې په ځینو سیمو کې نجونې نیول کیږي او ویل کیږي چې دوی، البته په دې نجونو تور ده چې دوی سم حجاب نه مراعت کوي، تاسو خو ملته یاستې د وضعیت له نږدې ګوري څاري، فکر کوي چې د طالبانو تعریف له سم حجاب نه څه ده؟ او دغه نجونې چې نیول کیږي که تاسو کتلې وي یا دغه ویډیوګانې په سوشل میډیا کې تاسو ورته کتلې وي، دوی ستاسو پان باندې هغه حجاب چې په افغاني ټولنه کې یو نجلۍ اغوندي او له خپل کور ورن راوځي او پلار او مور یا کورنۍ ورته اجازه ورکړي چې په خپل لباس کې وګرځي، فکر کوي د یو نظام له خوا بیا ور باندې دونه فشار اچول مناسب دي؟
یو خبره ده، دوی دا سرنګ ورکړي چې بي حجاب خلک دي، بي حجاب جلکان دي، اوامر بالمعروف ده. ما په خپل سترګو ولیدلې هغه جلکان چې سم صحیح حجاب کړی، حتی مخې پټ دا ماسک اچولې دي، ځانو سره پورته کړي، کله چې کورنۍ ورپسې وځي پلټنه کوي نه په حوزه کې ستنه په زندان کې ستا، دوی نه معلومه جای ته وړي په ورځ ورځ ورکې. درې ورځې مخکې دا پروسه شروع شوې، په دې درې ورځو کې هغه جلکان چې دوی کومې جګې کړي دي، تایمني ساحې نه جګې له هزارګانو ساحه چې ورته
وایي
دشتی برچی، دشتی برچی نه او خیرخانه نه جګی، ما معلومه صحیح کومه تاسو دوی ورسره تعصب لري هغه خلک جګی، نو کوم جلکان چې دوی وړي فامیلی بیرته ورنه خبر نه لري، نو بیرته ورنه د طالبان خبرې ورکې چې مونږ چیرته وړي، او نه معلوم چې ته وړي درې ورځې کېږي هغه جلکان چې جګی کړي، درې ورځې مخکې تر اوسه ورنه خبر نه ته، هر ورځ ګرځي او جلکان ځانو سره جګی د بی حجابۍ په نوم. کله چې بیګه مې خبرونه کې ولیدل، نو د دوی ویان دوی چې مونږ فقط ګدای ګران جیت کړي، هغه لوکس جلکان چې په سم حجاب کې ګرځي، هغه کله مونږ کله شباهر له ګدایګرانو سره لري، که چېرته د ګدایګرانو په نوم باندې جیت کړي، نو حد اقل کورنۍ ته خو جای ورته وښایي چې هغوی ته خو معلوم چې د لورګانې چیرته دي. او مونږ ته بار بار په ګروپونو کې مسیجونه کوي چې له کور نه مه راوځئ، حتی مونږ ته چې کوم کورس یا کوم ځای ته به تللو اوس په مونږ په ډار کې نه شي تللی، مونږ ته په ګروپونو کې وایي چې مه راوځئ، چې نیول کېږي بیا جای مونږ ته معلوم نه ده چې چیرته به، نو دا مشکلات د څو ورځې راوتلي.
او په دې اړه باندې نه ویل کېږي چې دغه مناسب حجاب چې اوس دوی وایي چې دوی سم حجاب نه ده اوسه، تاسو ته څه ویل کېږي چې سم حجاب څنګه وي، تاسو باید څه ډول جامو کې بیرون ووځئ؟
مناسب حجاب دوی چې ته مناسب حجاب وایي، زه نه پوهېږم، ځکه افغاني ټولنه کې هر ښځه حجاب کوي، کوم کله چې دوی هغه جلکان چې نوم کوو پخوا هغوی هم اوس په حجاب، دلته بې حجابه څوک نه ګرځي کې، حتی که دوی کومې نجلۍ حجاب لاندې پتلون اغوستی، هغې ته هم دوی دا نه پرېږدي، نو هغه پتلون خو دوی نه ښکاري، په عبادت پسې را په حجاب اغوستی، دوی ولې هغې ته اجازه نه ورکوي؟ که بیا هم نه ورکوي، جلکان اوس پورا حجاب کې دی، هیڅ چلی د سنسته په مونږ په شاوخوا کې ته هغه به حجاب وي، خو دوی یو نوم بل باندې نوم باندې فقط جلکان ښځې شکنجه کوي، دوی فقط مشکل له ښځو سره ده، هغوی که چېرته دوی په خلطو کې په چادري کې ووځي، دوی ورته یو بانه پیدا کوي، همدا د ګدایګرې په نوم یې نیسي.
عمرخیل صاحب، تاسو ته راځم که تاسو راته وایي د دې موضوع په تړاو باندې چې اوس مال د افغان نجونې نیول کیږي، د زده کړو دروازې بندې دي، یا د حجاب، یا د شرایطو د پوره کېدو، یا د شرایطو د جوړېدو په نوم باندې، په دغې ټول وضعیتونو کې، یا دا چې اوس مال په افغانستان دننه کې څه روان دي، دې وضعیت ته په کتو باندې د افغانستان آینده د افغانستان د تعلیم د زده کړو د نوي نسل یا په ټوله کې د ځوان نسل آینده څنګه اټکلوي؟ دوی به وکولی شي په دغه شرایطو کې د نړۍ سره ځان عیار کړي، زده کړې وکړي، پوهنتونونو ته لاړ شي کنه؟
هر څه نه مخکې یو څه ته غواړم اشاره وکړم. افغان نجونو او د افغان ښځو عزت په دنیا کې معلوم ده. زموږ د افغان نجونو او ښځو هغه عزت او عفت نوم په نړۍ کې لګېږي او ډېر باعزت یې ډېر درندې خویندې او میندې لرو چې د ټول په دې ټوله دنیا هم پوهېږي. زما مشوره منحیث دی یو افغان د افغانستان حاکم تحریک ته دا ده چې افغانان له 15 لسیزو راپر دېخوا په مختلفو بهانو مهاجرت ته اړ شوي دي، کړېدلي دي، ځورېدلي دي او ډېر زورور شوي دي. نور باید په مختلفو بهانو باندې افغانان ونه ټکول شي، ونه زورور شي. د حجاب په نامه باندې بې عزته نه شي، بې عزتي وروانه وړي، ونه کولول شي، بندیان نه شي. نور باید د افغانستان حاکم تحریک دې ته اجازه ورنه کړي او دین لاس په کار چې د افغانستان د جنو د دوی د با عزتو جنو خبرونه د جهان په رسنو کې په اخبارو کې سرحد خبرو وګرځي. دوی باید کنړي اجا کل دوی که پر رسمیت پیژني کنه پیژني، دوی باید دغه موضوع سیاسي نه کې د افغانستان ولس باید دوی په ګروګان کې ونیسي، د افغانستان دغه ملت باید دوی په ګروګان کې ونیسي. هغه مشروع خدای ورکړی حق چې خدای عبارت د تعلیم څخه ده، عبارت د کار څخه ده، هغه باید ورکړي. د افغانستان ځینې تاسو ګوري بل څه نه وړي. دوی وايي موږ ته باید د کار تعلیم د تعلیم حق راکړي ورسې موږ او کولی شو تعلیم خپل وکړو. موږ ته د کار حق راکړي، دا دی خدای ورکړی مشروع حق ده. نه پای دی من دنیا موږ سترګې سره پریږو او دوی سترګې پټوونه شي.
په دې خو طالبان من لدی خو طالبان من کار نه کوي، خو وايي چې شرایط هم ده نه دي. شرایط به برابر وو بیا به نجونې کولای شي تعلیم وکړي، مکتب ته لاړ شي، پانتون ته لاړ شي، خو شرایط برابر نه دي. دغه خبره چې وايي شرایط برابر نه دي او دوی کار کوي چې شرایط برابر کړي، ځکه چې دا خو وخت تیریږي او د یو ځوان دغه د زده کړو هغه وخت مشخص وي چې څوک کوم وخت کې درس وايي، کله واده کوي، کله نوی ژوند پیل وی او کله هغه کارونه ته دغه د ژوند مراحل بیلابل د ستین شوی غونډې دي. از ما پوښتنه دا ده چې دغه د شرایط جوړیدل او دغه ټولې خبرې چې اوس مهال طالبان کوي، دا به څومره د افغانستان په هغه ځوان باندې چې اوس مهال زده کړې کوي، د تعلیم وخت ده، د کار وخت ده، تاثیر به وکړي چې هغه ونه شي کولی یا وکولی شي نړۍ سره ځان سیال کړي، په ښو پوهنتونونو کې زده کړې وکړي، لکه نور ځوانان چې نړۍ کې ګرځي، ښه تعلیمونه کوي، ټیکنالوژي سره ځان برابروي، دوی به وکولی شي په دې شرایطو کې کنه؟
د نجونو تعلیم یو سیاسي پروسه ده. تاسو ګورئ، زه یو لنډ مثال درکوم. تاسو ډېرې غټې غټې سترې پروژې کوی، اکسیتا کوی او کار پیش کوی، هغې ته زمینه برابره ده او په دا اکثره ته کوونه بندونه بولو بل دا موږ خوشحاله یو، موږ هرکلی کوو. هر هغه کار د افغانستان د آبادۍ لپاره کېږي، د افغانستان سوکالۍ لپاره کېږي، د افغانستان په پښو درول کېږي، موږ هرکلی کوو، موږ خوشحالي ګورته. مګر هم هر هغه کار چې ملي خیانت یې، لکه د اوس زمینه د کار تعلیم برابره ده، مګر هم بندیز ده، په مکتبونه جوړول، معلمان وله، کتابونه، کتب، هر څه آماده وله، ریډي وله، مګر دوی بند کړي، دوی بندیز پې لګولی ده. دا کار نه باید څه یوازینی موضوع چې بندیز دوی پې لګولی ده. دغه پروسې نه دوی دنیا نه غواړي یو نوی مشروع، یو نوی امتیاز واخلي، مګر دا د افغانستان خلکو سره، د افغانستان شهیدانو سره، د افغانستان مظلوم ولس سره دا یو جفا ده، دا یو خیانت ده.
مننه کور ودان عمر خیل صاحب، کور ودان سرای جانې. تاسې ته راځم که تاسې راته ووایي اوسنیو شرایطو کې افغان ځوان څومره کولی شي ځان له نړۍ سره سیال کړي، که هغه پیغله وي که هغه زلمی وي؟
په اوسنۍ شرایطو کې یو داسې یو حالت کې چې اوس موږ راګیري او ماته خو نه ښکاري چې د نړۍ سره څه چې موږ د خپل ځان سره منسیلېږي، ځکه چې نړۍ ته رسېدل دي یو ستر لاره ده، ډېر زیات زحمت غواړي او ډېر زیات غټ کار دی چې تر څو پورې موږ ځان هغوی ته رسو. په تېرو شلو کلونو کې یو څه ناڅه افغان وګړي، افغانستانان، هغه انجینرۍ هلکان، ځان یې په تعلیم کې یو څه رسولي وو. بند شو نو د نړۍ سره سیال کېدل یو غټ اکثر کار دے ان پارا یو غټ کار کول غواړي متاسفانه کومې ورځې نه چې مراد راغلی ده هغه شته لاره یې په موږ باندې بند کړله نو نړۍ سره به موږ زه فکر نه کوم چې دا د یو ټولنې نیم نفوس چې د تعلیم څخه پاتې اوسي د کار څخه پاتې اوسي هغوی د ټیکنالوژۍ سره آشنایي ونه لري د علوم سره آشنایي ونه لري او د نوي ټیکنالوژي د نوي حالاتو سره آشنایي ونه لري او ځي بزانو راتلي موږ د نړۍ سره به
مننه کوم ادم څرګند صاحب تاسو ته زم وخت ډیر کم د چې نورې جانې ته مرشد د غیرستې خبرې هم او ساسي رستې خبرې اورم لاندې ته وای
ډیر مننه زه فکر کوم په اوسنۍ شرایطو کې چې لکلون رئیس یو خزمینه برابر د اسلامي امارت تعلیمي برخه کې ټول توجه را جلب کړي او د افغانستان هر کلی ته په دې برخه کې پام وکړي هر وګړي ته په دې برخه کې پام وکړي زه فکر کوم چې دغه سي زیره شته یا دغه سي اټکل مونږ کولای شو چې افغان ځوانان یو خراتلونکي په ډېر ژر وخت کې دوی په نړۍ له ځوانانو سره ځان سیال کړي.
مننه نوریا جان لن تاسو ته مرزم تاسو هم له سرګن صاحب سره هم نظر یاستې کنه
سره جان سره هم نظر یم چې یو څوک چې نړۍ سره سیل کیږي هغه حمایت ته ضرورت لري. اول د حکومت حمایت ته، حکومت له دوی نه حمایت وکړي، بل د جندر مساوي والی د سالک او جلکین مساوي حقونه ولري، بیا هغوی کولی شي نړۍ سره سیل شي. موږ جلکین په کور ناستې هلکان هم زه مطمئنه یم، نه یې د مکتب درس اوس معیاري ده، نه یې د پوهنتون درس معیاري ده، ځکه هغه استادان چې تجربه لرونکي هغوی وظیفې پرېښي یا تللي خارج ته، نو دوی نه دوی په دومره شوق سره اوس درس وایي، زړونه یې مات دي. نو موږ کلونه کلونه له نړۍ نه شاته یو، موږ به خوشحاله تللي یو، موږ لس کاله وروسته هم له نړۍ سره سیال شو، موږ به خوشحاله یو.
ډېر زیاته مننه کورودان له تاسو ټولو قدرمنو میلمنو چې راغلي پروګرام کې مور سره ګډون وکړه. له تاسو ریدونکو هم نړۍ مننه. تر بل پروګرام ښه چارې، ښه وخت ولرئ.
دیوانو نرغی گما چتا سرا یمانو خیما 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 چتا سرا یمانو خیما 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 چتا سرا یمانو خیما شکر سبندا یمانو خیما شکر سبندا یمانو خیما سچتا سرا یمانو خیما 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 سچتا سرا یمانو خیما 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 سچتا سرا یمانو خیما Thank you. مشال ترا کڑے دے ہوئی دا مشال ترا کڑے دے ہوئی دا مشال ترا کڑے دے بخت ٹولش پایا مانو خایا ماں بخت ٹولش پایا مانو خایا ماں سچتا سرایا مانو خایا ماں
زیارت زمال پارا یبلیبشه ابیت للیدا ترین تل لیه مدادا زندگی لیو نیت لیدار